ستړي مشي د مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه کې با په کورم قبایلی سیمه کې د یوې چاودنې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د ماشومانو پر ضد د تشدد د زیاتیدونکو پیښو په پاکستان کې د افغانانو په ستونزو ترڅنګ د حقانی وسلواله ډلې په اړه راپورونه واوري د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې دوه ونې د خبرونې د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم لرو خو اول خبرونه د ګل ایاز نه
ستړي مشه لومړی د خبرونو ساتکی په کورم ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوی د افغانستان دنی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اثر ګن کړي او اروپایي اتحادیه او امریکای د اوکرين په ختیځ کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی غندلې دي اوس د خبرونو تفصیل په کورم کې بیګا په یو بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوی او درې زخمیان شوی دي د پولیټیکل انتظامی او چارواکي چني غختل نومې واخصل شین مشال اړې توې دا پیخه په شبکو سیمه کې د ریموت کنټرول په ذریعه د بم چولو په لوجه شوې ده شبکو سیمه د ډیورنت کرخي سره نږدې د کوزي کورمې برخه ده چې پکې د چارواکو په خبره د وسلوالو خلاف بمباري شوې خو د اوختي زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته خوري میسود چې ځان د میسود طالبانو ویان بولی مشال رادیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دا برید دوی کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ پرون د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل یو خبر پاڼې کې ویلي چې لدې کار سره به د فضل الله ټول شتمنۍ کنګل کیږي کوم امریکایي به د هغه سره کاروبار نشي کولی همدارس په امریکا کې به د نوموړي سره راکړه ورکړه جرم وي په خبر پاڼه کې راغلی چې فضل الله نه یوازې 13 میاشت شوې د پیښور پر آرمی پبلک سکول چې 155 کسان پکې وژل شو د حملې ذمہواری منلې بلکې تر دې وړاندې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسف زئی د برید او په دیر کې د میجر جنرال ثنا الله نیازی د وژلو په شان تر هغه غریزو پیښو پړه په خپل سر اخستلې امریکا د اعلان تر هغه سره کړي چې پرون یې د بارنو چارو وزیر د پاکستانی وزیر اعظم او د فوج مشر سره ملاقات وکړه د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د کیری لوګر بل په مت کې راغلي امداد په دغه سیمو کې ولګول شي د باجوړ کورمی او خیبر ایجنسی د پارلیمان غړو له مشال اړې سره په خبرو کې ویل چې قبایل په باقاعدګۍ سره د بجلی بلونه جمع کوي خو د دې باوجود حکومت ورسره مرستې نه کوي لو کورمی نه د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال اړې ته ویل
حکومت اعلان وکړلو چې را مطلب فاټه ته مو بجلی بل معاف کړو هغه د ورسته پاته ولګېدله چې کوم کیری لوګر بل ولا پیسې راغلي اره موږ نه مطلب دی ته واخستلې او بل یې معاف کړو باقي دا چلو شو ته هغه ویل چې بل حکومت دویا مگر روان دی کیس هغه کې به آی ټی یونیورسټي درته کوو میډیکل کالج به درته جوړو پکور کې به آی ټی یونیورسټي جوړو په بجوړ کې میډیکل کالج جوړیږي
خو ساجد حسین توري زیاته کړه چې د حکومت داوو باوجود ترقیاتي کارونه نه دي شروع شوي د افغانستان اصلګونو دینی عالمانو نن په کابل کې د یو لوی غونډې په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ دوی ویل چې له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت د خپل خلکو ملاتړ ته ډیره اړتیا لري دوی هم دا رنګ له افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د ملي وحدت او وطن دوستۍ د روحي له مخې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي دا په داسې حال کې ده چې نن د بلخ ولایت زورګون اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه رابللې وه په جلال آباد کې په لزګون تنو ځوانانو د یو اصولیز لاروین په ترڅ کې لاغوان ولسمشر او اجرایی رئیس نه وغوښتل چې د خپل کړنو وادو په بنیاد د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړ کړي دغه لاروین د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې د ننګرهار د ځوانانو امریت لخوا ترتیب شوی وو چې د ولسوالۍ په کچه د ځوانانو د شوراګانو په سلګونو تنو پکې ګډون کړي او لاغوان دولت نه د ځوانانو لپاره د مستقل وزارت غوښتنه کوله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ اروپایي اتحادیه او امریکای د اوکران په ختیځ کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی غندلې دي په دونی سیمه کې په هغه پیښه کې چې په تیرو میاشتو کې تر ټولو خونړې پیښه بلل شوې د مسافر په یو بس د توغندي لګیدو له وجې 11 کسان وژل شول کیفای دغه توغندي د یاغي وسلوالو له سیمو وشتل شوې وو د یاغیانو او مشرانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي په واشنگتن کې د بارونو چارو وزارت وایندې ماری حرف وی پر دغه بس د توغندي لګیدل او د دونیس خار د هوایی ډګر په شاوخوا کې د جګړو زیاتوالی د روس په لوه بیلتون پالو له کړو ژمنو ښکارا سرغړونه ده نن به د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف د تهران د اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په جنیوا کې کیدونکو دی او جواد ظریف ویلي دي چې د جان کیری سره ملاقات به د اټمی پروګرام په اړه د خبرو لړۍ تیزولو لپاره استعمال کړي. په دې وروستو کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا یقین ورکړی وو چې واشنگتن یو داسې موافقې ته د رسیدو لپاره کار کوي چې ایران د اټمی وسلې ترلاسه کولو څخه وساتي. په 2013 کال کې امریکا، روس، فرانس، برتانیا او چین د ایران سره پر اټمی پروګرام د کار د ځنډولو په بدل کې د بندیزونو د اسانۍ یو ابتدایي هوکړه کړې وه. روس وايي د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا په یو ویډیو کې د دوو کسانو وژلو په اړه معلومات نه لري او نه تصدیق کوي چې دغه کسان روسی وګړي دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو زلمی هلک دوه کسان وژني او ویل کېږي دغه دوه کسان روسی جاسوسان دي. په دې کې ښودل شوی چې دا کسان په روسی ژبه کې خبرې کوي او وايي د روس د جاسوسي ادارې فیډرل سکیورټي سرویسز یا د فیډرالي امنیت د خدماتو د ادارې په استازیتوب یې په شام کې په دې سخت دریزي ډلې کې نفوذ کړی وو. په ویډیو کې دواړه کسان چې په روسی ژبه خبرې کوي او یو پکې وايي چې د قزاقستان وګړي دي. په شام کې د روسي سفارتخانه وايي چې د معلوماتو جاج اخلي. بلخوا د روس د فیډرالي خدماتو ادارې د ویډیو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد نه د مشال لړۍ خبريال یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسي نرخونه اورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور کرنسي بازار سره ترلاسه شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپی دیش پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی سلويشت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپی او 116 روپی. یو پوند په 125 روپی 50 پیسې او 153 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 55 پیسې او 20 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب یو ریال په 15 روپی اتیا پیسې او 15 روپی 90 پیسې. او یو افغاني په یو ور پدرو اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو ور پسلور اویا پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي او د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردن کومشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار ګولیاز او د موسم حال او د پاکستانی روپۍ د بهرنو کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ به درته یوسف کاکړ وړاندې کولې. دروانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. په کورمه قبایلي سیمه کې یو 14 امنیتي سرتیری وژل دي.
شبکو کې د دې کار شېر لګ ټایم مخکې یو ګنټي او نیمه مخکې وګي بلاست شېر لري. په دې کې دوه کسان وګي شهیدان شوي دي او درې پکې زخمیان دي.
کارپوس زاهد سید وايي امریکا او پاکستان یوازې مذهبي طرح غرې سره مخ نه دي بلکې
دا خو پولیټیکل ټیرریزم موومنت دی کنه. صرف دا نه کیا بس ټیرریزم کوم دی سر ریلیجیس.
او د مجبور ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلم خان په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه وایي.
قادر بلوچ صاحب هغه په میډیا باندې هم په ډېر صفا لفظو کې دا ویل چې رجستر شوی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي، هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلی شي.
د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانانو ونیز خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورجو. په کورمه قبایلی سیمه کې د بمی چاودنو د عمله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور زخمیان دي. دغه چاودنې د سه شنبه ماښام په شابکو کې شوې دي. انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې بمی چاودنی زید لیدو لپاره امنیت سفیر روانو چې سړک په غاړه د خخکړی شو بارودی مواد یو بل چاودنه وشو جاته وی چې په دې چاودنه کې ټول ځانی زیان وړیدو په شبکو کې دغه دویم ځل دی چې په یوې اونۍ کې به می چاودنه کیږي. نور حال د تاریخ ورغلی په دې رپورټ کې اورو.
پولیټیکل انتظامی چارواکی وای په کورم ایجنسی کې د بامی چودنو له عمله دوه امنیتی سرتیری مړه او درې نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره د سه شنبه ماخام په شبکو کې دوه بامی چودنې وشوې چې پکې ټول پنځه سرتیری په نښه شوي دي. یو انتظامی چارواکی مشال رډیو ته وویل په سیمه کې امنیتی ځواکونو په گاډي پسې چې کومه بامی چودنه شوې ده نو په هغې کې د غزانی زیان اوریدلی دی. ده وویل په سیمه کې بامی چودنې ځای د لیدو لپاره امنیتی سرتیری روان و چې د سړک په غاړه د خخکړی شویو بارودي موادو یوه بله چودنه وشوه او زیاتوی چې په دې چودنه کې دوه سرتیری ځای پر ځای مړه شول.
شبکو کې داسې کار شوی دی لږ ټایم مخکې یو ګینټه یوه نیمه مخکې پکې بلاس شوی دی. په دې کې دوه کسان پکې شهیدان شوي دي او درې پکې زخمیان دي. نو په دې کې چې کم وفات شوی دی نو دې کې یو څوبیدار دی صاحبګلو او یو پکې ډرایور دی جاوید او درې زخمیانو کې یو چې کم دی هدایت الله دی یو پکې عمران دی او یو پکې میراجبر دی.
د ده په خبره ابتدایي معلوماتونه دا معلومیږي چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. ده وویل چې ټول مړي او زخمیان د ټل پوځي روغتون ته رسولې دي چې د دوی تعلق د ټل سکاوټ سره دی. په سیمه کې د دغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د وسلوالو خلاف عملیات تیز کړي دي. د سیمینار رسېدلو راپورونو تر مخه د الیزو کلي نه امنیتي ځواکونو ټوله شپه د توپخانې استعمال کړی دی چې ورباندې د وسلوالو ټکانې ویشتلي دي خو په دې کې داسې کوم زیان په اړه لا تر دې دمه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. افغانستان پولیس سره نږدې شبکو سیمه د کوزي کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې دغه دویم ځل دی چې په یوې اونۍ کې بامی چودنه کیږي. د دین وړاندې د زیارت پورس په غش باندې روان پر امنیتی ځواکونو گاډي پسې بامی چودنه شوې چې پکې څلور سرتیری مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د دغو پیښو په اړه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دي اخیستي. په کورم ایجنسی کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي چې د دوی خلاف په سیمه کې د 2009 کال راهیسې پوځي اپریشن روان دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. پاکستان داوه کوي چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات په دوران کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه تباه کړې ده او نور دوی په افغانستان کې د کاروایانو توان لري. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج دی د پاکستان په سفر ورغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. خویا په رښتیا هم پاکستان د ګوندو هیوادونو په اړه خپل تګلاره بدله کړې او آیا د وزیرستان عملیاتو د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز اچولی دی؟ دا به عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وره.
پاکستان له کلونو راځي له دې تورونو او فشارونو سره مخامخ خو چې په شمالي وزیرستان کې میشت حقانی شبکه چورباندی په افغانستان کې د امنیت خرابېدو تورو له منځه یوسي. که څم پاکستان تر یو وخت پورې د دې تورونو او فشارونو مقاومت وکړ خو بیا اخیره تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د امنیتو شاخوا او میاشتې وروسته پاکستان اوس دا دعوه کوي چې د ضرب اعظب اپریشن په محلي حقانی شبکه ضعیفه کړې ده. دا دعوه د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له امریکایي وزیر خارجه جان کیری سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه.
ترڅو چې د حقانی شبکې خبره ده نو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې مو د هغوی بنیادی ډانچه لمنځه وړې ده او له افغانستان سره زموږ ژمنه چې خپل خاور به د هیڅ هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدو. د دې عملیاتو له مخې اوس حقانی شبکه دی جوګه نه ده چې له شمالي وزیرستان خپل بریدونه وکړي. اوس له دې ځای او په افغانستان کې د دوی د جګړه مارو عملیاتو لړۍ په حقیقت کې لمنځه تللې ده.
ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز دغې خبرې ته دا معنی هم ورکوي چې ګواکې پاکستان په رسمي توګه اوس منلی چې حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې وه او هم له دې ځایه په افغانستان کې کاروایانې ترسره کولې. خو د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه دا دعوه کوي چې اوس حقانی شبکه نوره په پاکستان کې نسته.
دا چې د دې اپریشن عملیاتو د غوښتنې په بوکي فکسیا فکسیا او پوسټ هغه کوټلې دي چې هر څوک چې کومه د ریس د سبزنسي هغه هر څوک هغه حافظ گلبادو یا حقانی یا پنجابی طالبان یا لشکری گنج اگر ٹول خلاف آپریشن شروع شعر اور
که څم د پاکستان لغاړي دا ویل کېږي چې د ضرب اعظم پوځي کاروایي له وجې په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز پرېوتی دی، خو که د افغانستان وازې ته وکتل سي نو یوازې په تیرو څو ورځو کې هلته د ناامنۍ یو شمېر پېښې شوې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو سیف الدین سیهون وایي ممکن د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي کې تغیر راوستی وي، خو د ده په وینا په ستراتیژیک پالیسي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
زیبا په نظر دا سیاست په افغانستان کې یو څه تغییر راولی دی، مګر دا ستراتیژیک تغییرات نه دی، یغه یو مقطعي تغییر دی چې د پاکستان هغه کله چې غواړي چې په منطقه کې امنیت راشي دا عملیات ترسره کړی دی، مګر ستراتیژیک او هغه دورنمایی سیاست چې پاکستان په افغانستان کې لري زه فکر نکنم چې په دا درې ورځو او په یو میاشت او دوه میاشت کې دا تغییر راشي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې د پېښور د سکول تر حملې وروسته که څه هم پاکستان د ترهګرۍ په ضد په هیواد کې دننه فوجي، سیاسي او آئینی اقدامات کړي، خو د ګاونډي هیوادونو پر ضد پالیسي کې هم هغسې بدلون نه دی راغلی چې ورځنې تمه او یا غوښتنه کېدله.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نامه یو خط لیکلی چې پکې نوموړي تخواست شوی دی چې د پاکستان ته د سفر پر مهال د بشری حقوقو مهمې مسلې هم د خپلو خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. د دې لیکنې تفصیل درته زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار ادارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نامه یو خط لیکلی چې پکې نوموړي ته ویل شوی دی چې د امریکا او د دغه هیواد ترمنځ ستراتیژیکو خبرو په لړ کې پاکستان ته د راتلونکي سفر د بشری حقوقو د نویو او زړو مسلو په اړه د خبرو لپاره مهمې موقع برابروي. د بشری حقوقو دغه مسلې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون جوړولو په تیزی سره او په ناسمه توګه د مرګ سزاګانې عملي کول، پاکلیتونو بریدونه او د بیان ازادي ده. د بشری حقوقو د سار ادارې په خپل خط کې جان کیری ته خواست کړی دی چې دا مهمې مسلې د خپل خبرو په ایجنډا کې شامل کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې 2014 کال د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د تحفظ پاکستان اکټ په نامه یو ناسرګنده قانون منصور کړ. د دې وروسته بیا د رواني میاشتې په 8 نیټه د پاکستان صدر ممنون حسین په آئین کې د یوشتم آئینی ترمیم وروسته یو قانون لاسلیک کړ چې تر مخه به یې پوځي عدالتونه کولی شي چې د ترهګرۍ مشکوکه کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي. د دې لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې جان کیری ته ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي چې پکې ویل شوي دي پاکستانی حکومت په دې پوه کړل شي چې د پوځي عدالتونو جوړول او هغه مسلې چې تحفظ پاکستان قانون کې موجود دي د نړیوال بشري حقوقو قوانین سره سمون نه خوري او د دې لامل ګرځېدلی شي چې پاکستان سره نړیوال رسته ملاتړ بند شي، او دا هم چې له دې سره د امریکا کانګرس پاکستان باندې هغه پوځي امداد بندولی شي چې پاکستان ته ورکوي. د مرګ د سزاګانو په اړه په دې خط کې لیکل شوی دی چې د پاکستان حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته 9 تنو ته د 500 سزا ورکړه. حکومت داسې ارادې لري چې په راتلونکو کې به په لسګونو کسانو ته د 500 سزا ورکړي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکو اونو کې به په سلګونو کسان اعدام کړي. د مرګ د سزاګانو په اړه د جان کیری څخه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت سره د 500 ناسم استعمال په اړه خبرې وکړي، ځکه چې دا قانون د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سمون نه خوري او په نړۍ کې د پاکستان نوم هم خرابولی شي. په دې اړه د بشري حقوقو د سار ادارې جان کیری ته وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت د 500 سزا په کارولو باندې بیا پابندي ولګوي. د 500 سزا چې کوم تن ته ورکول عملي کولی شي باید هغه کیس ته دې کتنه وشي، او دا دې هم یقیني کړل شي چې آیا دا د شفافې مقدمې حقونه پوره کوي او کنه. بلدا چې هغه تن ته د مرګ سزا نه اوروي چې د جرم د کولو په وخت عمر د 300 کلونو نه کم او د اقلیتونو پر ضد د بریدونو په اړه ویل شوي دي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د وسلوالو ډلو او د امتیازي قوانینو له وجې مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د لشکري جنگوي د غړو خلاف قانوني کاروایی وکړي. دغه ډله ده چې د شیعه هزارګانو پر ضد یې د بریدونو ذمهواري منلې دي. بلخوا د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي د قانون په ناسمه توګه د استعمال په ودرولو کې هم ناکامه شوی دی. د بشري حقوقو د سار ادارې په خط کې جان کیری ته ویلي دي چې د شیعه هزارګانو او د نورو اقلیتونو پر ضد د بریدونو پلټنې دي وشي، او د پاکستان حکومت دا هم یقیني کړي چې لشکري جنگوي او نورې وسلوالې ډلې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي پر ضد به کاروایی کوي. د دې ترڅنګ د مذهب د سپکاوي په قانون کې اصلاحات هم وکړل شي.
اردن کو د امریکا وزیر خارجه جانکیری دا محل اسلام آباد په سفر دی. د خپل سفر پر محل جانکیری پاکستان د امریکا یو کلک اتحادی او ملګری بلل دی. دا چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو نوعیت څه دی په دې اړه دا راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو تعلقاتو تاریخ ډېر زوړ دی. دغه دواړو هیوادونو په تیرو شپېتو کالو کې د خپلو تعلقاتو په اوږدو کې ډېرې لوړې جوړې لیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د تاریخ داسې تشریح کېدای شي چې دا کله هم یو رنګ نه دی پاتې شوی. له وخت سره سره دا کله ډېر ښه شي، کله خراب شي او تسلسل پکې نشته. چې په تعلقاتو کې تسلسل نه وي نو بیا د یو بل په اړه پیشینګویي یا وړاندوینه هم نشي کېدای. او تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي ګټو څه اختلاف هم نشته، خو د مشترکه ګټو لپاره یو شوي هم نه دي.
خو اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د هغو ترهګرو ډلو پر ضد د متفقه ګامونو ذکر ډېر په هیله من انداز وکړو چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي. موږ په پاکستان کې له خپلو ملګرو سره له کلونو راهیسې د وسلوالو د پټنځایونو په باب خبرې کړي دي. د تیرو کلونو په اوږدو کې مو د دغه پټنځایونو د ختمولو لپاره له نورو لارو هم همکاریانه کړي دي. زما په اند دا به بس وي چې ووایو موږ پر دې شیبه ډېر خوښ شو چې حکومت د یو لوی نوښت په پیلولو سره خپل انرژي او پام د دغه پټنځایونو ختمولو لپاره راګرځولی دی. زموږ پوزی او استخباراتي چارواکي پر اتلونکي کې تر ممکنه حدا دغه پټنځایونو ختمولو لپاره په کوټلیو او سنجولو بحثونو بوخت دي. بلخوا د خارجه چارو کارپوه زاهد سعید بیا امریکا او پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د خاتمې په لړ کې دا مشوره ورکوي او حل یې دا ګڼي.
پولیټیکل ټیروریزم چې دی نو هغه د افغانستان کې چې دن لګیا دی هغه سره کنیکټډ. زما په خیال کې حال دا دی چې روغ روغ مرټریم اوکیپر چې دا به نه استعمال دا به نه استعمال دا به ټارګټ نه دا به ټارګټ نه بل حل چې دوی په مازر کې دی ادا دی چې ټول هغه کویلی مې نیټ کو دا هم یو $100 million کوشن دی. کنه
خود شمشاد احمد په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خپل خپل زاویې دي. پاکستان دغه تعلقاتو ته د خپل زاویې نه ګوري او امریکا د خپل زاویې نه. او دغه په خبره د دغه تعلقاتو بنیادی نقطه په مالی راکړه ورکړه مبني ده.
جو بایدن نه جب
د امریکا موجوده مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له پاکستان سره د تعلقاتو اساس مالی راکړه ورکړه بیان کړی و چې موږ پاکستان ته پیسې ورکو او هغه یې زموږ لپاره کار کوي. نو موږ په اصل کې د امریکا په نظر کې د کرایې سپایان یو. د جنرال ایوب خان په دوره کې $2.5 million ملاو شوی وي، د ضیاء الحق په وخت کې $3.5 million او د مشرف په وخت کې $12 million ملاو شوی. نو چې څومره پیسې ملاو شوی دي موږ ورته د هغې په بدل کې کار کړی او خپل ملک متبا کړی دی.
ښاغلی کیری اسلام آباد ته د دې رواني دورې پر مهال ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد امریکا او پاکستان یو خوله او یو موټی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کراچۍ ته. د پاکستان په دغه خار کې په لسګونو زره داسې ماشومان شتون لري چې په سړکونو شپې تیروي. دغه ماشومان په خپلو کورونو کې د وهلو ټکولو او د ځینو وجوهاتو له کبله له خپلو کورونو تیښتي ته مجبوره شوي. په دې اړه زموږ همکار دفر کریمی د ماشومانو لپاره د کارکوونکو یوې خیریه ادارې له چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په کراچۍ کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ترجمان انور کاظمی وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې د دې خیریه ادارې سره کار کوي او په دې موده کې په لسګونو زره داسې ماشومان د دوی ادارې ته ورغلي چې د وهلو ټکولو له امله له کوره تښتېدلي وي. انور کاظمی وایي غربت زیات دی. اکثر کورونو کې اته او لس ماشومان وي او د ګټې وټې یو تن وي. د دغو ماشومانو ضرورتونه نه پوره کیږي. کله د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره ماشومان اخلاوي کوي یا دوی له نورو هغو لارو څخه چې مور او پلار یې پې خپه کیږي دوی د خپلو ضرورتونو لپاره د هغې څخه کار اخلي. دوی د وهلو او ټکولو سره مخ کیږي او په دې توګه دا ماشومان له کوره تښتي. انور کاظمی وای د دغو ماشومانو عمرونه د څلورو څخه تر دولسو کلونو وي. د کورنا د تختېدو وروسته دا ماشومان زیاتره د سرکونو په غاړو اود کیږي. ځینې یې خیریه ادارو ته ورځي. یو شمیر ماشومان په زیارتونو او پارکونو کې هم ویده کیږي او ځینې یې د اورګاډو په سټېشن او پاټلو غاړې ته د شپې تیرولو لپاره ځي. د هغه په خبره دغه ماشومان د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اکثر غلاوي کوي او واړه ماشومان او جونه خیرات ټولوي او په دې توګه دوی د سرک په غاړه لویږي. د ماشومانو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک د کراچۍ منیجر ساحد تیبو په کورونو کې جنگ جګړې د دغو ماشومانو د خپلو کورونو څخه د تیښتې سبب ګڼي. هغه وایي
گھر میں موسمی جو ڈومیسٹک یا سوشل ایشوز ہیں گھروں کے اندر
پکورونو کی جنگ جھگڑے او یاد مور او پلار ترمنز د طلاق لوجے یاد مور یا پلار د مڑنی رستو د ماشومانو سرا د میرانی مور یا پلار سلوک د ماشومان لکورا تیختی تا مجبوروی. زنی ماشومان لمدرسو چخا د استازانو د وحلو تکولو لعملهم تختی. 2015 کال را پدی خوا د کورا د تختی دون کو ماشومانو پشمیر کی بیخی دیر زیادوالی را غلی دی. نوموړي زیاته کړه په دغو ماشومانو کې د غلا او سوال د راټولونې ترڅنګ لوی ماشومان د وړو ماشومانو سره جنسي اړیکې ساتي او د لویېدو وروسته دغه ماشومان د لویو جرمونو په لاره مخه کوي. زاهد تیبو زیاته کړه په پاکستان کې کراچۍ ښار د دغه ماشومانو تر ټولو لوی مرکز دی او دلته څلور واړه صوبو، قبایلي علاقو، گلګت بلتستان او ان له افغانستان څخه لکوره تښتېدونکي ماشومان راځي او د دوی د اندازې تر مخه دا مهال د 1500 څخه تر 15000 دغه ډول ماشومان د کراچۍ په سرکونو شپې سبا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
اردن کو په پاکستان کې د میشتو افغانانو په اړه باندې په اولس کې او په حکومت د پوهاوي ورکولو په سیر په کوټه کې یو سیمینار شوی دی. په دغه سیمینار ته د یون ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان هم ورغلی و هغې سره زموږ همکار بارک خوال میاخیل خبرې کړي. راځئ چې دا واورو.
کوم وخت چې د پېښور پېښوس ولاو دغه بعد د پاکستان حکومت خاص طور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خواصه مختلف اخباری بیانونه او په میډیا کې بیان راتګ شروع شو چې افغانان به د پاکستان څخه ایکسپل کیږي او فاصل کیږي، نو یو ان ایچ سی آر فورن هم د صوبایي حکومت سره رابطه وکړه، هم د فدرل حکومت سره رابطه وکړه. په دې چې یو کنفیوژن دا دی چې خلک په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نشي کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي، نو دغه په خیال کې چې مهاجر اتوماتیک پدا کې راسي. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډیسکشن وکړي، هغه دایا ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره، هغه کې تبدیلی نه راغله. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو ان ای سی آر ته هم سوي وا او سفرون چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب، هغه په میډیا باندې هم په ډیر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجستر شوی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي. لیکن پدا کې مشکل دا دی چې کوم سکیورټي ادارې خلک دي، خاص طور سره د پولیس، هغه ته زیات معلومات نشته چې مهاجر څوک دی او مهاجر څوک نه دی.
اوس چې په پاکستان کې لرجستر سو سره سره نور افغانان هم چې ټاکل شمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې تقریبا شاوخوا 2 میلیونه دغه افغانان هم دي. یونیسیار ولې دوی په 2015 کال کې له نور افغانانو سره رجستر نه کړل؟ د دوی برخلیک بچوي
چې 1980 کال کې، یعنی چې کوم وخت په افغانستان کې جنگ شروع شول، د هغه وخت څخه پاکستان له چې خلک راغلي وو، هغه ټول ته په وار وار د اخبارو په ذریعہ، د ریډیو په ذریعہ باندې دا ویل شوی وو چې دې ته په کار ده چې اول په مردم شماری کې حصہ واخی او د مردم شماری بعد چې کم رجسٹریشن کې دی په هغه کې حصہ واخی. لیکن ډیر خلکو ته هغه وخت احساس نو، ډیر خلک پټ شو. خو بیا هم 2010 کال کې د پاکستان حکومت په یو شی باندې راضي شول د یو ان ایچ سی آر سره، چې هغه کورنۍ چې خپل 2016 کال کې ځانونه رجسٹر کړي وو، خو د کورنۍ یو یا دوه غړي پاتې شوی وو، دا غو رجسٹریشن یې وکړي. لیکن دا وایم چې دا ستاسو مطابق 2 میلیون افغانان یا 1 میلیون افغانان چې اوس ان ډاکومنټډ دي، ضروری نه ده چې هغه لپاره هغه ته د مهاجرت سټیټس ضرورت وي. نو که څوک دا محسوسوي چې افغانستان ته نشي تللی، ستونزې دي ورته، په پاکستان کې هم هغه په غیر قانوني حیثیت د زیات وخت پورې نشي اوسېدلی، کولای شي چې د یو ان ایچ سی آر سره رابطه وکړي. یو ان ایچ سی آر هغه ته انډیویژل مهاجرت حیثیت ورکولای شي.
د دې 2015 کال د دسمبر پر 1 دېرشمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسیږي. آیا فکر کوئ چې په دې و کال کې به دغه پاته 1.5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي؟ په دغه سړی سر $200 کنه د دوی دغه پیسې به ور زیات سي.
فورن فورن خدا امکان نشته چې په $200 کې اضافه وسي، خو یو ان ایچ آر د افغانستان حکومت په مرسته باندې او یو ان ایچ آر افغانستان کې دننه موږ دا کوشش دی چې داسې حالات جوړ سي چې افغانان د پاره اسانتیاوې پیدا سي، چې دوی خپل وکي چې افغانستان ته ستانه سي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د درنیو بجو د خبرونو لنډیز لمای کې خپل همکار ګلیاس لور کوم.
کورما کې ویګا په یو بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوی او درې زخمیان شوی دي. د پولیټیکل تنظیمي یو چارواکي چینی غوښتل نومي واخستل شي. نن مشال اړې ته ویل چې دا پیخه شبکو سیمه کې د ریموت کنټرول په ذریعہ د بم چولو لوجې شوی ده. تر دې کې طالبان پاکستان محسود ډلې د دې بریټ پړه منلې ده. د امریکا د بارنو چار وزارت د پاکستان طالبانو مشر مولانا فضل الله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پرون د امریکا د بارنو چار وزارت په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې له دې کار سره به د فضل الله ټول شتمنۍ کنګل کیږي. د پاکستان په پارلیمان کې د کوبالي سیمو غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د کیری لوګر بل په مت کې راغلي امداد په دغه سیمو کې ولګول شي. د باجاوړ کورمی او د خیبر ایجنسی د پارلیمان غړو له مشال رادیو سره نن په خبرو کې ویل چې قبایل په باقاعدګۍ سره د بجلی بلونه جمع کوي، خو د دې باوجود حکومت ورسره مرستې نه کوي. د افغانستان سلګونو دینی عالمانو نن په کابل کې د یوې الوی غونډې په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ملکه په جلال آباد کې په لسګونو تنو ځوانانو د یو اصولیز لارین په ترڅ کې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس نه وغوښتل چې د خپل کړنو وادو په بنیاد د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړ کړي. اروپایي اتحادیه او امریکای د اوکرين په ختیځ کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی غندلې دي. نن با د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف د تهران د اټمی پروگرام په اړه خبري کوي. دا ملاقات په جنیوا کې کیدونکې دي او روسوي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لخوا په یو ویډیو کې د دوو کسانو وژلو په اړه نه معلومات لري او نه تصدیق کوي چې دغه کسان روسی وګړي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډی درته ګولایاز وړاندې کول او هم ګولایاز درته اوس ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کوي. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات تاسو اوریدل شي. نو راځي چې وښو د دې ونی د نړۍ رنگونه خبرونه ده.
د مشال رادیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیات سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې په پیښور کې یو کس د تعاون ناروغي مخنیوي لپاره په خپل مټ یو مهم شروع کړي دي او لتیرو څلورو میاشتو کې په زرګونو منګکان وژلې دي. د پیښور زریاب کالونی یو اوسیدونکو نصیر احمد په خپل سر د تعاون ناروغي پر ضد مهم شروع کړی دی. اف پی خبري جان سره په خبرو کې نصیر احمد وایي چې منګکانو، چرګانو او نورو مرغانو چې د ناروغي سبب جوړیږي وجلو سره په ناروغو قابو موندل ممکن کېدی شي. د نصیر احمد په خبره یو ملګری ورته ویلی و چې د منګک اچچلو لوجې د میرمنې په علاج ډیر زیاته خرچه راغلی و. د دې وروسته د فیصله وکړه چې په خار کې به منګکان وجني. د خبري جان په خبره نصیر احمد د شپې پر وخت د خار مخ تلیفو زاینو کی د ډوډې قطریک دی. نصیر وای چې پر منګکانو عام زهر اثر نه کوي، ځکه یو خصوصي فارموله هم جوړه کړې ده. ساینسدانانو ادعا کړې چې په شمسی نظام کې ډېری لری پرتی اته نورې سیارې موندلې دي چې یو پکې د ځمکې بشان ده. دغه اته واړه سیارې د کیپلر دوربین په مرسته موندل شوې دي. د سره د بهرنو نورو سیارو موندلو شمیره د 1000 نه زیاته شوې ده. دلته د بهرنو سیارو مطلب نظام شمسی نه بهر د سیارو دي. خو ساينسدانانو وینا ده چې په دې کې درې سیارې د خپل محور ستورو نه دومره لری گردش کوي چې په دې کې د ژوند وجود ممکن نه دي. البته یو سیاره د ځمکې سره مشابهه لري او د ځمکې نه زیاته ګرمه ده. دا دا انکشاف د امریکای د فلکیاتو تنظیم په یو غونډه کې شوه. دغه سیاره چې کیپلر 478 نوم ورکړل شوی دی، د ځمکې حجم نه 12% لوی ده، خو درجه حرارت په لحاظ مکه سره تر ټولو زیاته نږدې ده. ساینسدانان دا هم وایي چې دغه سیارې ته نږدې رسیدل به مشکل وي، ځکه چې دا له ځمکې نه 415 کاله په فاصله کې ده. بلخوا د ځمکې په مدار کې موجود هبل ټیلیسکوپ یا دوربین په روان کال کې 25 کاله پوره کیږي. هبل ټیلیسکوپ د دوو مشهورو آسماني شیزونو تصویران ویستلی دي. دغه دوربین تر ټولو مشهور تصویر ایګل نیبولا دی چې پکې د پیلرز آف کریشن تفصیلات ورکړل شوي دي. د هبل دوربین د مشهور تصویرانو نمایش په سیاتل کې شوی دی. ایګل نیبولا تصویر په 1995 کال کې اخستل شوی وو او ډیر زیات مشهور شوی وو چې په یو شمیر کتابونو، فلمونو او په ټی شرټس دغه تصویر چاپ کړل شوی وو. د هبل دوربین جدید ټیکنالوژي له وجې د تصویرانو زاویه یا اړخونه او معیار هم ډیر زیات ښه شوی دی. د امریکا خلائی ادارې ناسا ماهرین وایي چې په مریخ سیارې موجود اپورچونټي خلائی گاډي کې تکنیکی خرابې لري کول لپاره د دغه روبوت نظام به هک کوي. اپورچونټي خلائی گاډي په مریخ سیارې لس کالونه موجود دي. د اپورچونټي گاډي د ډلې وینا ده چې د روبوت فلاش میموري کې مسله ده. ناسا وایي چې د خلائی گاډي سافټویر د هک کولو طریقې موندلي چې په مرسته به یې دا نقص لري کړي. ڈسکوری نیوز سره په خبرو کې د ناسا پروجیکټ منیجر جان کیلس وای چې په اپورچونټي خلائی گاډي کې لګیدلې کمپیوټر دو قسمه د معلوماتو جمع کولو نظام لري، یو مستقل او بل ارزی دی. د دوی په ان په مریخ سیارې زیاته موده تیرېدو له وجې په دې کې دا مسله جوړه شوې ده. ناسا ادارې دا هم ویلي چې دا مسله تر بلې هرې ورځې زیاتېږي او په ځینو وختونو کې د خلائی گاډي سره رابطه هم پرې شي. د ناسا یو ډله کوشش کوي چې د خلائی گاډي سافټویر هک کړي او دا مسله حل کړي. اپورچونټي خلائی گاډي له تیرو لسو کالو راهیسې د مریخ سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات راغونډ کړي دي. د روس دویم لوی ښار سین پیټرزبرګ کې یو فوزی بختربند گاډي په ټیکسي کې بدل کړل شوی دی. د روس یو کس سماروف چې سمو د وړاندې یو فوزی بختربند گاډي اخستې وو، دا د روس فوج استعمال لاندې وو. دغه بی آر ډی ایم دویم بختربند گاډي په اتیم لسیده کې جوړ شوی وو او په دې روسو کې عام خرڅ لپاره وړاندې کړل شو. سماروف دغه گاډي د ټیکسي چلولو په نیت اخستلې وو، خو چارواکو د دې اجازه نه و ورکړي. د سماروف لخوا د هلو زلو روسو په ځینو شرطونو دغه بختربند گاډي د ټیکسي په توګه د چلولو اجازه ورکړل شو. سماروف دغه بختربند گاډي ته سور رنگ ورکړی او په تنګو کوسو کې ورته د ګرځېدو اجازه نشته. د فوزی بختربند ټیکسي یو خوبی دا هم ده چې په اوبو کې هم تللی شي. اوس د فلمي نړۍ خبري. د هالیوډ فلم دی هوبارت دی بیٹل اف 5 آرمیز په نړیوال باکس افیس کې پدې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوري 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم ایکسوډیس گاډز اینڈ کینگز دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوري د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم نایټ ایٹ دی میوزیم 3 دی چې تر اوسه پوري په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې دی هوبارت دی بیٹل آف دی فائیو آرمیز په لومړي نمبر دی. فلم انټو دی وډز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ان بروکن دی. بلخوا د هند په فلمی نړۍ کې د عامر خان فلم پی کے دا سینما په تاریخ کې تر ټولو لوی ریکارډ جوړ کړی دی. پی کے دا هند لومړی فلم دی چې په هیواد کې دننه د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د کوی موی ډاٹ کام ویب پاڼې تر مخه پی کے فلم په هند کې دننه د 310 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس په مختلفو هیوادونو کې دی فلم 4.5 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. نو په مجموعي توګه پی کے فلم د هند په شمول ټوله نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دا د هندي سینما تاریخ کې لومړی فلم دی چې کاروبار ټول ریکارډونه یې مات کړی دي. د امریکا او برتانیا په ګډه یو نوې ډرامه فلم وومن ان ګولډ به د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکاري هیلن میرن هم کار کړی دی. په فلم کې یو اتیا کلن یهودی خزا ماریا الټمن د حکومت پر ضد مقدمه چلوي او دریز دری چې انځورګری ځینې فنپارې د کورنۍ ملکیت دی. دا فنپارې نازیانو پر وخت بل حکومت ته سپارل شوې وي.
Here she is, my aunt, Adela, painted by Gustav Klimt.
That's quite a painting.
She was taken off the walls of our home by the Nazis. And since then, she's been hanging in the Belvedere Gallery in Vienna.
And now you'd like to be reunited.
Wouldn't that be lovely? And then there's justice.
You really think a painting that ends up as a fridge magnet will ever leave Austria?
It'd be a mistake not to take a look.
Mrs. Oldman, welcome to Vienna.
They're going to put as many obstacles in your way as possible.
We were going to try and find a copy of your aunt's will. I could have searched for the file on my own, you know.
I wasn't going to miss all the fun. This is like a James Bond film, and you're Sean Connery.
The painting belongs to Mrs. Oldman's family. She is the Mona Lisa of Austria.
We will fight you till the end for something we believe is ours.
They destroyed my family. They killed my friends. And they forced me to abandon the people and the places that I love. I won't let them humiliate me again.
Here to file a lawsuit.
We're taking the Austrian government to court. Have a nice day.
د هالیوډ نوې فلم ګوډ کل د بی پایلټ الوتکو یا ډرون د پایلټانو پر ژوند جوړ شوی دی. فلم ګوډ کل به د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ایتن هاوک د ډرون جاز د پایلټ کردار کوي. په فلم کې خودل شوی چې د ډرون جاز پایلټ کورنۍ د دوی د کار اخلاقیاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
Two, one, right. Good kill.
War is now a first-person shooter. Half of you were recruited in malls precisely because you are a bunch of gamers.
Any time of day or night,
drones are in the sky above whatever godforsaken place we're at war with that day.
Do you want to go back to combat? Are you out of your mind?
No, Dad.
Is it so bad what you're doing now? You're still making people safer, right?
Rifle when ready.
Missiles away.
God damn it, what's that?
Abort?
Negative.
Tanya.
Don't ask me if it's a just war. That's not up to us. To us, it's just war.
I am a pilot, and I'm not flying. I don't know what it is that I am doing, but it's not fine.
You ever get to fly in a war or something?
Blew away six Taliban in Pakistan just earlier today. Now I'm going home to barbecue.
د هندي سینما وتلی اکټر امیتاب بچن نوی فلم شمیتاب مکمل ټریلر خپور شوی دی. په دې پروګرام کې مو د شمیتاب فلم نوی سندره اوریدلې و چې امیتاب په خپل زمزمه کړی و. په دې فلم کې امیتاب بچن بیخي نوی کردار کړی دی. فلم شمیتاب به د فروری په 16 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
شمیتاب
د هندی سینما اداکار او ډایریکټر ارباز خان نوې فلم ډولی کی ډولی با د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې سونم کپور، راجکمار راو او پلکیت سمراٹ هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
ډولی پاپا کھڑے ہو ڈولی نہ مل رہی اندر جا کے دیکھ الماری میں سب کچھ صاف کر گئی
لٹیری دلہن جس نے کل رات حب روپ سے شادی کی اور صبح ہونے سے پہلے سارا سامان لپیٹا اور لاپتہ ہو گئی
ارے سالی میری چین بھی لے گئی
देखो आसमान परी, सबको नचाइए है मीठी छुरी,
वो फसाती है मोहब्बत की छासे में।
आप बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं।
कभी जूही तो कभी विद्या, कभी माधुरी तो कभी डॉली, खाती है जीवन भर निभाने की कसमें।
नहीं,
अब फसाती तो मेरी डॉली से होगी, और जो ना हुई ना जहर खा के मर जाऊंगा मैं।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ او د نړۍ رنگونو خبرونه مې اوریدل چې ګلایا زمونږ همکار درته راوونه برابرې او سوار رسیدلې د مشال ریډیو د یوې بلې ونې د خبرونه میډیا او ځوانان په دغه خبرونه کې دا دل په پاکستان کې درسنو کار او د دوی رجحان ته کتنه شوې ده. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده مسلکي او غیر جانبدار دي. په میډیا او ځوانان نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د ځوانانو نظرونه راخستل شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه زمي برابر کړی. نو را دي چې وورو میډیا او ځوانان.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو ونې خبرونه میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه زمي هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د دې لپاره رسنۍ تعقیبوي چې د پیښو په اړه تازه او کره معلومات ترلاسه کړي. رسنۍ نه یوازې تر خلکو معلومات رسوي، بلکې د خبرونو او خبرونو له لارې یو شمېر بدلونو ته لار هوارولی سي. په پاکستان کې ځینې وخت د رسنیو په اړه پوښتنې راولاړېږي چې غیر جانبداره یا بې پرې خپرونې نه کوي. دا چې په دغه هېواد کې پښتانه ځوانان د رسنیو مسلکي ارزونه په څه توګه کوي او څومره بېطرفه یې ګڼي. میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په زیاتره هیوادونو کې پر حکومتي رسنیو دا تور پورې کیږي چې د حکومت پلوي کوي او د هغوی پر تګلارو او کړنو هیڅ ډول نیوکه نه کوي. په پاکستان کې کوي خواته د دغه هیواد له جوړېدو سره سم رسپانې راووتي او په شخصي برخه کې فعالیت کاوه. نو بل خوا په دغه هیواد کې په 2002 کال کې د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې په جوړېدو سره شخصي ټي وي چینلونو ته د کار اجازه ورکړل شول. دا چې دغه رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار دي، د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر چې په ژورنالیزم کې لوړې زده کړې کړې دي وایي پاکستاني میډیا له اوله سره جانبدار پاتې شوی او مهم موضوعات او ولسی ستونزې له پامه غورځولې دي.
پاکستانی میډیا خو ټوټل جانبدار ده، غیر جانبدار ټکی خو ځکه دا بخي استعمالوای نه شوی ده. پاکستانی میډیا خو د عمر نه جانبدار پاتې شوی ده او بخي اغه مسالې چې د عوامې دي ای بالکل پرش دي او د اغه خلک خبره رخصت دي چې څنګه د ځون سیاسي پروپاګاندا کو یا د ځون پروفایل جوړول غوړي. نو اشاینه د دې په میډیا وروالي او د دې چې کې مې د عوامې مسالې دي لکه ځنه ټي وي ګون او تو کا ټلویزیون خپل وینم ای وای وا ګنټه د پدخشي بند پروګرام کو چې بو تو هانډي څنګه په خاره یو ګنټه ټي وي پدخشي بنلای د خپزي باندې ته د سکول بچیونو روغړه د خپزي باندې ته ډاکټر روغړه خلته د بیموري وژاګړي دغه په ځي باندې ته یو سوشل پرسن روغړه د علاقې یو پليټیشن روغړه چې خلته سامه خبره وکړه دا کی ما کی ساده چې ته په دمر وړي کې کی ساده باندې یو ګنټه د خلک لا یو شناولي وي او دا کیسه خبره وته کی.
د جنوبی وزیرستان یو ځوان ناصر مسید هم ورته نظر لري وای چې 80% پاکستانی رسنۍ صحیح خبره نه کوي او د یو بل طرف نسی.
80% چکیم پاکستانی میډیا دو 80% میډیا متدال مخبل زمیر دا ویل دا غلط وی 20% میډیا دا سټیسفای چې بالکل دا صحیح حقیقت مشترک کرا کوي. یمو خپل خیال سره پاکستانی میډیا بالکل نه غیر جانبدار چکیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی پی ٹی 1 پی ٹی وی پی ٹی 2 پی ٹی وی 2 او پی ٹی وی 3 او چکیم دا مطلب زدانه وی چوک فاندینګ وته کوي د بل طرف فاندینګ وته درې می بیا بالکل پاکستان انټی پاکستان خبره کوي دا پلان قائد دا درنادو دا انقلاب دا صدې دا خبره کوي.
که څنګه په پاکستان کې رسنیو ته د حکومت له خوا د ضابطه اخلاق په نامه مسوده ورکړل شوې په کومه کې چې د پوشش لپاره لارښوونه ذکر شوې ده، خو یو شمېر پښتانه ځوانان بیا وایي چې رسنۍ د ضابطه اخلاق خیال نه ساتي. د مومند ایجنسی یو ځوان خبریال فوزی خان مومند وایي په زیاتره رسنیو کې د توازن خیال نه ساتل کیږي او نه هم د اخلاق ضابطه لري.
زما په خیال منی دوی هو لکه ډیر کم داسې چینلز به کنه یا با اخباراتی پاکستان کې یو نیم اخبار که زه نوم واخلم یا نه کنه، خو یو اخبار یا دوه د انګریزي ژبې وته زه یاد کوم چې هغه دسی چې هغه رپورټینګ بیلنس دی چې اوس یو کس نه خبره کوي نو د بل کس اپینین به مغه کې شامل دی. خو دا الکترونیک چینلز چې کوم دی دا به یو کس پسې لګیشي یو بس اے ټو زیډ هغه پسې به لګي، خو د بل اپینین پکې ډیر کم راځي. که موږ وګورو بالکل لکه اوس د دی ټاک شو به موږ وګورو په هغه کې موږ داسې خبرې وورو چې هغه بالکل یو خدا دی چې دوی د کم د الفاظو چناو دی هغه ټیک نه دی، ځکه چې هغه کې داسې الفاظ استعمالیږي چې هغه زموږ په معاشره باندې زموږ په نوجوان کول باندې په ټول پاکستان باندې بلکې بارم چې کم نړۍ کې خل ګوري پاغي باندې ډیر بد اثر کوي چې دوی کم یو بل ته دا کم لفظونه استعمالوي ون چې په بازي ټاک شو کې چې کم د یو بل گریوان تم لاس ور واچي. نو آیا دا اوس میډیا دا د دوی چې کم نه څه کوډ اف کنډک یا ایتکس چې کم دی دا نشته دی، بس خپل یو سیز روان کړي.
په پاکستان کې د برښنایي رسنیو لراتک سره سم اوس خبريالان هڅه کوي چې د خپل ټي وي چینل لپاره ژر تر ژره معلومات ورسوي. د مومند ایجنسی امجد علی حلیمزی هم دې حالت ته په کتو سره وایي چې ټولې رسنۍ یو د بل نقل کوي او حقیقت او کروالی ته پام نه کوي.
ټی وی اولی سره زده خبرو کوم چې یو چینل کم خبر نغه کی نشر کی، نو که نور چینل ته ایټ ا ټایم مغه ټایم کې یو منټ بعد او مغه نور چینل ته ګوري او مغه قصي هو به هو مغه خبر نور چینل هم چلی اوس دې کې بزلک شاندې دغه شمه چې اوس آیا هغه دروغ دي که رښتیا دي، خو اټومیټیکلی چې یو بریکنګ نیوز راشي نو نور چینل ټول هغه یو چینل فالو کوي. که اخبار زو ګورم نو په یو اخبار کې چې کوم خبر راغلی سپیسیفک د مومند ایجنسی حواله سره نو نور اخبارونه کې اومغه خبر راغلی اوس د ځنه شمې ورچا یا غ دروغ دي رښتیا دي، خو هغه بیا روسته افته پس یا دوه ورځې یا درې ورځې بعد بیا پته ولګي چې خو میکسیمم پکې د سړي چې هغه لکه من ګورو غنه یا اورم چې دا ګورنمنت سره اټچ ادارا ده یا د آرمی سره اټچ ادارا ده یا د آرمی حواله سره خبرونه پېښ کړي یا د ګورنمنت حواله سره خبرونه پېښ کړي، نو هغه ماري به زمنګ شکوک او شبهات پیدا کړي یغه وجه دا چې دا سپیسیفک یو خاص ادارې لپاره خبرونه نشر کړي. نو هغه تمنګ بیا د سی خاص توجه نور کو چې کم فری میډیا ای نو پاره ماري موږ ډیر زیات زمو خوښ یغه خبرونه وامرو.
د شمالي وزیرستان صادق رحمان بیا وایي چې پاکستانی رسنی حقیقت نه وایي او د جانبداری ترڅنګ یو په بل پسې خبرې کوي.
هغه کې خو رښتیا هم دي خو فورا رښتیا هم نه دي، ولې چې اوسې ته وګورې لکه د شمالي وزیرستان کې چې اوس اپریشن شروع دی هغه کې دوی یو شی غور کوي چې کوم رپورټونه ور کوي او حقیقت بل شی دی، ولې چې کدی کې حقیقت وي نو دوی په خپل اتلای نه شي ایس پی آر نه بهر، دوی چې خپل لاړ شي دغه سې لاړ شي اوس خو علاقه هم کلیر ده، نو ولته به پته ولګي چې دوی حقیقت څنګه وایي او دروغ څومره دي حقیقت څومره دي. هر جانبدار خو نه ده ټوله جانبدار ده، ولې چې مختلف چینل دی ار سړی اخیستی دی فرض کړه لکه جیو دی وه سره دی او ایکسپریس د بل دی آر وای د بل دی، نو یو په بل پسې خبرې کوي ظاهره خبره ده چې دا هر جانبدار نه ده.
د خبر ایجنسی زید خان هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنی زیاتره دروغ وایي او په هغو کسانو یا ګوندونو پیسې خبرې کوي چې له دوی سره څه ناڅه مخالفت لري.
پاکستانی په میډیا باندې خو زما تاسو چې کم از کم دی چې کم خبر کوي عام چې کم جنرل کیسې لکه د قتل د واردات شول عام پر چې یو خاص کس سره تعلق نه یا یو خاص حکومت یا پوزیشن سره هغه کې تقریبا صحت پوری پرشتیا وي، خو چې کوم لکه یو خاص مطلب پارٹی سره یا د پولیټیکلی کد نیوز یو خپل دغی پاره په اړه کې د خپل مطلب ډیر دروغ وي. ان شورت دا چې مطلب 10% نه کم پرشتیا زیات دروغ.
په پاکستان کې ګڼ شمېر ځوانان نه یوازې په کورونو کې ټلویزیون ګوري بلکې په هوټلونو، رستورانونو او د پوهنتونونو په استوګنځایونو کې هم ټلویزیون سیټونه لګېدلې وي چې بیلابیل ټي وي چینلونه پر کتل کیږي. د خبر پښتونخوا کوز در یو ځوان عباس خلجی وای پاکستانی رسنۍ صحیح انزور نه وړاندې کوي بلکې هر چینل بیل بیل شان خبروي.
کرنٹ سچویشن کوم واخلو یو چینل تکین موږ ته داسې لګی چې مارشل لا روانه ده، قبل تکین موږ وای چې پاکستان خو به سیف روان ده، قبل تکین موږ وای چې نه گورنمنت خو ډیټر کارونه موږ ته وکړه کم چینل سبا ده پی ایم ایل گورنمنت ته، او کنه موږ پی ٹی وی تکین موږ ته تام پته لګی چې پاکستان کې خسارو روان دي کوم پی ٹی وی نیوز ګورو نو کم چې ازنګ مارشل ریئل فکچر ده موږ ته نه خو دل کېږي اصل کې میډیا باندې. د پاکستان رسنیو پاړه د پښتنو ځوانانو دا نظر چې یو طرفه خبرونه کوي یو شمیر خبریالان او شنونکي هم حمایت کوي. د پاکستان د جیو ټی وی یو مشر خبریال حامد میر دا مني چې پاکستاني رسنۍ ویشل سوي خو د په وینا د خپل د جمهوریت په لور طرفداري کوي.
پاکستانی میډیا از ډیوایډډ رائټ ناو. پاکستانی میډیا از ګوینګ ثرو ا کرایسس.
پاکستانی رسنۍ دا وخت ویشل شوې دي او له یو بحران تیریږي. دلته یو ډېر سرګند توپیر موجود دی. یو خواته د جمهوریت پلویان دی او بلې خواته بیا د امریت پلویان دی. ځنې خلک د جمهوریت ملاتړ کوي او ځنې سیاسي ګوندونه او د تر قدرت په څیر خلک بیا په ښکارا پوځي واک ته بلنه ورکوي. ځنې خبریالان په خپل پروګرامونو کې په ښکارا پوځ ته بلنه ورکوي خو ځنې نور بیا د پوځي واکمنۍ مخالفت کوي. نو په داسې حالاتو کې زه نشم کولای چې توازن برقرار وساتم. نو جانبداری یا پلویتوب به کوم او زه به له جمهوریت سره ودرېږم.
د پاکستان د یو بل ټی وی چینل کیپیټل ټی وی کې د روانو چارو مشر پروډوسر جاوید اقبال بیا وایي چې ځینې چینلونه صحیح خبر خپروي خو ځینې نور بیا جانبداری کوي.
ډیپینډ کوي په کرایسس باندې. لکه موجوده چې کم کرایسس روان دی په دې کې ډېرې کمې داسې چینل دي چې هغه ډېر بیلنسډ اپروچ سره روان دي. مین چې کم زموږ مین سټریم چینل دي په هغه کې ډېرې چینل داسې دي چې هغه بیلنس اپروچ نه دی. هغه د صاحب بنیادی طور باندې چې کم جرنلسټک اتکس دي هغه نه فالو کوي. بلکې بدقسمت نه هغه چینل چې کم دي نو پروپیګنډا چینل جوړې شوې دي. دا زما په خیال د پاکستان میډیا انډسټری لپاره او د پاکستانی جرنلزم لپاره یو ډېره فکرمند خبره ده او ډېره بده خبره ده. خو بیا هم په دې کرایسس کې شپږ وو چینل داسې دي چې هغه اوس هم ډېر بیلنس کوریج کوي او ډېر زیات نیوټرلټی باندې روان دي او انبایسډ کوریج دي.
په پاکستان کې هم د دغه هیواد د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې لخوا د ځینو ټي وي چینلونو خپرونې د لنډې مودې لپاره بندي کړل شوي خو بیا هم یو شمېر شنونکي نظر لري چې په دې رسنیو کې مسلکي قدرونو ته پاملرنه نه کیږي. په اسلام آباد کې لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وای د جیو ټي وي پر خبریال حامد میر تر برید وروسته د رسنیو ترمنځ تقسیم ډېر څرګند شو چې بیا وروسته ځینو ټي وي چینلونو غیر مسلکي کارونه پیل کړل.
After April this year, when Hamid Mir was attacked and the Jio channel blamed ISI for
د 2016 کال په اپریل میاشت کې چې کله پر حامد میر برید وشو او جیو ټی وی د دې تور پر ISI پورې کړو نو تر هغه ډیر زر وروسته د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ ګروپ ځان بیل او یوازې ومندې. بلخو ان نورو ټی وی چینلونو ته موقع په لاس ورغله چې د جنگ ګروپ لوی برخه لیدونکي د ځان خواته راوړوي. نو د دې لپاره دوی له حکومت سره ودرېدل. رسنو په بشپړه توګه له غیر مسلکي لارې د ولسی چارو په خخ پیل کړ. چې کله تاسو د یو چا طرف ونیسئ نو بیا ډیره ګرانه شي چې تاسو دې په یو وخت کې هم مسلکي او هم بی طرفه پاتې
شئ.
په پاکستان کې د ټي وي چینلونو یو طرفه خبري پوشش او جانبداري هغه مهال ډېره په ډاګه سو کله چې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د 2014 کال په اگست میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ د دغه هیواد د مرکزی حکومت په ضد په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړ. عدنان رحمت زیاتوی چې اوس په پاکستان کې د ټي وي چینلونو جانبداري ډېره څرګند ده او له همدې کبله د مسلکي کار تمه نسی ورسخه کېدای.
We're seeing that now if you want to for instance in the current political climate if
موږ د ټول په اوسنی سیاسي فضا کې کتلې دي کچري تاسو د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک دریز معلومول غواړي نو اي ار واي ایکسپریس او دنیا ټي وي ولګوي او کچري تاسو د پاکستان د حکومت یا اپوزيشن دریز معلومول غواړي نو جیو ټي وي ولګوي. کچري تاسو غیر جانبدار پاتې کېدل غواړي نو کیپیټل ټي وی ولګوي. دا ټول نور مثالونه هم شته. نو ټي وی چلنه او د هغوی جانبداري ډیره سرګند ده چې په خوا دومره سرګند نه و. د دې معنی دا ده چې دا مسلکی کار نه دی چې تاسو خپل نظر د پیخي د یو خاص وضاحت په اړه په جانبداري سره وړاندې
کړئ.
په پاکستاني رسنیو کې د پلیویتوب او غیر مسلکي پوشش په اړه چې مکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي لښوونکي ډاکټر فیض الله جان څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې په پاکستان کې شخصي برېښنایي رسنیو د 2002 کال راهیسې په کار پیل کړی دی خو پرمختګ او مسلکي چوکاټ ته د ورننوتو لپاره څه نور وخت ورته پکار دی.
نو یکدم یو نوی پرایویټ میډیا راووتله هغه د پاره چې کوم دی نه خو جرنلستان تیار وو ځکه دغه میډیا تقاضیم بدلې وي او د هغه میډیا کې د کار کولو تور طریقه بدله وه. نو هغه د پاره لکه ټرینډ کسان نو نو هغه سوچ چې د اخبارونو نه کسان راپاسې د لواغې د ریډیو او د ټي وي د پاره کار شروع کو نو پدې دونه لږ وخت کې دا ټول لکه چې موږ خبر کوم دا د لس یولو سکالو خبره ده. نو پدې لس یولو سکالو ټایم کې چې کوم دی دا ممکنه نه ده چې یاره د دې یک د عمر پروفیشنل چې څونه یو ډیولپ ملک د پخواره سي آزاد میډیا وا نه دې سره مسایل هم شته دي. خدا ټول چیزونه به چې ډیولپ کیږي دا به وخت سره سره غلطۍ به کوي، دغه غلطونه به سبق زده کوي.
په پاکستان کې مو د رسنیو د څرنګوالي په اړه د پښتنو ځوانانو نظرونه او ورپسې د خبریالانو او شنونکو تبصرې واورېدې. میډیا او ځوانان روان خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونې پورې زه احمد شاه زمي ستاسو څخه اجازه غواړم. روغ او جوړ اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی